لغړې هم غوښتل چې د رواني جګړې پر ضد خلک سره بسیج کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته او ورپسې هم 19 پروګرام مخکښې ښځې مهیره وي.
د افغانستان جمهور رئیس د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې وینا وکړه. په ښکاره د هغه د وینا موخه د روان وضعیت او جګړې په اړه باندې د ملي شورا غړو او خلکو ته معلومات وړاندې کول وو. هغه د روان جګړې او سولې په اړه خپل لیدلوری په دوو ټکو کې واضح کړ. وی ویل که طالبان سوله غواړي سوله ورسره کوي، خو که جګړه یې غوره کړه د جګړې په میدان کې به یې زنګونونه ورمات کړي.
یا د سولی خبرو په واقعي مې زنګون په زنګون کینو، یا یې د جګړې په میدان کې زنګونونه ماتو. موږ خپل ټاکنه کړې، طالبان او ملاتړي دې خپل انتخاب وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس د ملي شورا غړو او د افغانستان ملت ته په خپل وینا کې افغانستان له یو یرغل سره مخ وباله چې په ښکاره تر برید لاندې دی او هدف هم فتنه ده. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې په افغانانو باندې دا جګړه تپل شوې ده، خو دوی هڅه کوي چې خلک وژغوري او د سولې لپاره چې وړاندې هم ملي ارمانو هڅې وکړي. د افغانستان جمهور رئیس دا هم وویل چې طالبان سولې ته لیوال نه دي او د افغانانو دښمني یې په بیا اخیستله. خو دا یې هم وویل چې افغانستان به هیڅکله دا کوړه خټک مدرسې افکارو او ترخوای نورو هغه فکرونو ته تسلیم نشي چې غواړي پر افغانانو باندې وتپل شي. جمهور رئیس له افغانانو د یووالي غوښتنه وکړه او تر خوای د ملي شورا پر غړو باندې غږ وکړ چې د روانې جګړې پر ضد د ملي بسیج لپاره کار وکړي او خپل خلک د افغانستان د ژغورنې لپاره راپورته کړي. افغانستان جمهور رئیس امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به وضعیت بدل شي او هغه پلان چې په خبرې ته چمتو کړی عملي کول یې پاره شوی دی او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به افغانستان د استقرار حالت ته ورسیږي. د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني هم وینا وکړه. وی ویل چې څلوېښت کاله کېږي افغانان له خپل اساسي حق څخه چې سوله ده محروم پاتې شوي دي. هغه له طالبانو وغوښتل چې جګړه د حل لاره نه ده او باید د سولې له لارې د خپل ستونزو د حل لپاره راودانګي. هغه وویل طالبان باید پوه شي چې دا جګړه یوازې بایلونکی لري، ګټونکی نه لري. خو د ولسي جرګې رئیس له جمهوریت پننګ وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو او همدا ډول د اوسني نظام په ملاتړ به د ملي شورا ټول غړي ودرېږي.
مخکخی خزی
درنو دوستانو ستړي مشي د مخکخو خزو د دیونی په خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. دا اونۍ مو یو ټولنپوها او د خزو د حقونو فعال شمیم امیری میلمنه ده. دا په ټولنپوهنه کې ماسټری لري. د افغان ښځو د زده کړو او نورو حقونو په برخه کې له څو کلونو راهیسې له بېلابېلو لارو فعالیتونه او هڅې کوي. لیکنې کوي او په ټولنیزو پوهنیزو او رغنیزو چارو کې د افغان ښځو د ونډې د زیاتېدو لپاره هڅې کوي. شمیم امیری څه موده په کابل کې د ښځو د حقونو د بېلابېلو ټولنو سره کار کړی، خو د دې ډېر فعالیتونه په ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه په ننګرهار کې متمرکز دي. اغلی امیری را سره د ټلیفون للارې دی خبرونه ته میلمنه ده. شمیم امیری لمړی خو مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله او موږ ته مو وخت راکړ چې د ازادي راډیو له اورېدونکو سره خبرې وکړي. کور ودانې درته وایو، خبرونه ته ستړي مشي.
زه هم په خپلوار سره قدرمن اوریدونکو تاسو محترم ته سلامونه د ننګرهار نه وړاندې کوم او ډیره مننه چې دا دویم ځل دی چې تاسو ماته په خپل پروګرام کې بلنه راکړله ترڅو زه وکولی شم د خپل فعالیتونو په اړه او د خپل ژوند په اړه د ننګرهار د ښځو او د میرمنو په اړه باندې د خپل هغه نظر او هغه فکر چې لرم تاسو سره شریک کوم او اوریدونکو سره هم شریک کوم. ډیره مننه، مهرباني.
ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، له شمیم امیری سره به موږ نه یوازې دی دا چې د دې پر ژوند او فعالیتونو باندې خبرې کوو، همدارنګه به په افغانستان کې د ښځو په بریاو، لاسته راوړنو، ستونزو او په دې برخه کې پرشتو ننګونو ورسره غږیږو. د افغانستان د سولې هڅې روانې دي، اندېښنې هم شته دي ځینو ښځو سره. دا اندېښنې څومره جدي دي چې د سولې په صورت کې به د دوی حقونه څنګه کېږي؟ دا مسایل به ټول اغلی امیری سره څېړو. شمیم ممری، زه خپل لومړی پوښتنه داسې کوم چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په ننګرهار، ختیځو جنوبي ولایتونو او په ټول افغانستان کې د زده کړو شرایط که څه هم په تېرو شلو کلونو کې یو څه ښه شوي، خو بیا هم ډېر سخت دي. د ماسترۍ تر کچې پورې زده کړې کول ډېرو نارینهو ته هم ننګونکي او ستونزمن کار دی. څنګه وتوانېدی چې په دې شرایطو کې د یوې افغانې په توګه باندې د ماسترۍ تر کچې زده کړې وکړي؟ ستونزمنه نه وه؟
مننه صافی صاحب، ډېر زیات ستونزه وه، چونکه مونږ د مهاجرت ورځې شپې سبا کولې او مونږ هجرت کړی و، هجرت کې پیدا شو، د هجرت ستونزې مه وګاللې. د ما والد صاحب ډېر زیات مشکلاتو سره لاس ګریوانو او بیا اولادونو تعداد زیات و، لیکن بیا هم چونکه د ما پلار خپله یو تعلیم یافته و او هغې ډېر زیات کوشش کولو چې خپل لورګانو باندې تعلیم وکړي، نو ډېر زیات کوشش زما د والد صاحب او زما د فامیل، زما د ورونو خزانګړي، زما د ورور ډاکټر صاحب، هغې ما سره ډېر زیات کوشش کړی دی چې زه وکتوانېدم او ما ماسټري په کسب باندې خپل هغه تعلیم حاصل کړله. نو په پاکستان کې واقع که د تعلیم زمینه مساعده ده، خو نور اقتصادي ستونزې مشکلات خاص کر د مهاجرت په وخت کې ډېر زیات و، اوس هم شته دی. خو چونکه د انسان سره یو هدف وي او هغه یو پلان وي، نو الله تعالی هم ورسره کومک کوي او که هغه خپله هم کوشش وکړي نو هغه خپل هدف او هغه خپل اساسي ځای ته رسیږي. نو همدغه زما هم تګلاره وه چې ما ویلې چې په چونکه د افغانستان جنکیان ډېر زیات د تعلیم د برخې نه وروسته پاتې دي، تقریبا یو څلوېښت دوه څلوېښت کاله کېږي چې جنگ روان دی، څوک په تاجکستان، څوک پاکستان، څوک هند ته مهاجر شو، او په دې مهاجرت کې دوی نشو توانولی چې خپل اولادونو باندې خاص کر ځانګړې په جنکیانو باندې تعلیم وکړي. نو بس زما هم دا هدف و چې زه به خپل تعلیم حاصلوم او یو ورځ به زه خپل وطن ته ځم او خپل د وطن د هغه میرمنو او خویندو خدمت به کوم. همدغه هلې ځلې وې چې الله تعالی د ما سره کومک وکړلو، د ما والد صاحب ما سره کومک وکړو، ځانګړي د ما ورونه، د ما خویندې، د ما فامیل ټولو ما سره مرسته وکړه چې ما ماسټري وکړله، او د ما د ورور دا خواهش و چې زه باید ټولنیز پوهنه کې ماسټري وکړم، اګر چې ما خپل غوښته علوم سیاسي کې ماسټري وکړم، ما غوښتل مې سیاست ته راشم. خو د ما ورور همدا یو هدف و چې چونکه ته ځې بېرته افغانستان ته، ته باید ټولنیز پوهنه کې چې ماسټري وکړې، چې هلته ډېر زیات د ښځو دپاره یو خو د کار زمینه هم شته، بل د ښځو ستونزې مشکلات دومره زیات دي چې ټول زیات تاسو پورې اړه لري، یعنی ټولنیز پوهنه پورې اړه لري، چې هغه د ښځو د مېرمنو یعنی د ټول جامې پورې اړه لري زما دغه مضمون. خو چونکه د افغانستان مېرمنې ډېرې وروسته پاتې دي، ډېر مشکلاتو ستونزې سره لاس ګریوانو، نو زما ورور همدغه هڅه کوله چې زه علوم اجتماعي کې ماسټري وکړم، همدغه زما هدف و چې بیا زه خپل تعلیم مې حاصل کړو او خپل ډیګري مې چې څنګه اخیستی، نو خپل هغه سالانه امتحان مې فاینل ایئر امتحان مې ورکو او راغلم افغانستان ته، او اول مبارزه چې ما شروع کړله بغیر د خوف نه، بغیر د کوم مشکل نه، خپل د فامیل په اجازه کې ما شمشاد تلویزیون نیمه نړۍ کې خپل پروګرام شروع کړله، او هغه ځینه مې د خپل فاینډ مشکلات او دا ستونزې چې لاس ګریوان ورسره وې، حتی دومره زیات خبرې ما ونه کړلې اول ځل باندې، یو څو خبرې یعنی ډېر زیات ډارېدم، ډېر زیات یېرېدم، ځکه چې ډېر زیات خلکو وویل چې تلویزیون کې ته راشي نو تاته به دا مشکلات دي، دا مشکلات دي. خو چونکه زما په زړه کې هغه خبرې د خویندو دپاره وې، ما ونشو کولی. خو آهسته آهسته بیا دغه پروګرام کې ما تقریبا پنځه شپږ کاله همداسې مستقل تلم راتلم، یا آهسته آهسته په مختلف تلویزیونو ته لاړم، رادیوګانو ته لاړم، ما خپل د خویندو حق دفاع دپاره ډېر زیات کوشش وکړو، خاص کر د فرخنده شهید حق دپاره ما ډېره زیات ستون مطلب منډې ترډې وکړلې، چې ورسره ورسره زما ملګري وې، فاطمه ګیلانی، فتانه ګیلانی، ډاکټر انارکلی او دغه نور سره، چې زما تجربه ډېره کمه وه، زما عمر ډېر کم و، خو دی خویندو ما ته ډېر زیات یعنی ډېر زیات تشویق کړم، او زه وتوانېدم چې د خویندو د حق او حقوق په رسانیو کې جګ کړم.
مننه. دا راته وایي چې اتمن تا سره امزولی یا له دوستان نه دي داسې څوک پیژندلې په کوچنیوالي کې چې هغوی ونه توانېدلې د تا څو په څېر باندې زده کړې وکړي، اوس څه فکر کوئ چې هغه خزی یا هغه نجونې چې له تاسو د کوچنیوالي نه پیژندي او زده کړې نه دي کړې، فکر کوئ چې تاسو چې زده کړې کړې تر ماسترې پوري ژوند مو له هر پلوه اغیز خدای بهتره دی او هغوی چې ونه توانېدلې زده کړې وکړي د هغوی په اړه څه فکر کوئ؟
سوال هم ډیر زیات ښایسته سوال دی او زه به ډیر دردناک کیسه هم درته وکړم. چونکی ما مخکې کابل کې کار کوو، بیا ما خپل اساسي هدف چونکی زه د ننګرهار یم، ما ویلې نور کابل بس دی، نور زه غواړم خپل د ننګرهار د خویندو لپاره کار وکړم. نو دلته زه راغلم او مستقیم زه دغه ان جی او کې مې کار شروع کړل چې د خارجیانو یو ان جی او او د ټولنیز پوهنې یعنی جنډر سپیشلیست باندې مې کار شروع کړلو. زه یو سروې ته لاړم د خپل همکارانو سره، نو هلته مونږ د یو ملک صاحب کره لاړو. هلته تقریبا دغه 200 ساحه وه، ډیر کسان راغلي وو. نو هلته زه یو مېرمنې وپېژندلم او په منډه منډه زما خوا ته راغلله. نو ما ته وویلې چې ته شمیمې؟ نو ما ورته وویلې چې زه خو شمیمې څوک یې؟ نو داسې تقریبا د ما په عمر کې وه، خو داسې دا غریبي دا مشکلات دا د ژوند ستونزې داسې دغه کړې وه چې ما ونه پېژندله. ما ورته ویلې څه څوک یې؟ نو نوم یې راته واخیستلو. زما د مکتب صنفه یې وه، د اتم نهم صنفه یې وه چې په وړکتوب کې واده وکړلو او بیا یې مېړه فلج شو. بیا دومره ستونزې وګالې، نو هغې بیا ډېرې زه قصې وکړلې چې تاسو یعنې ما ته ویلې چې په هغو کې صرف ته چې ماستري دې وکړله او په دومره غټ په دشان باندې کار کوي، ډېر افتخار هم وکړو. نو واقعي زما او د هغه ژوند پورې ډېر زیات توپیر دی، ځکه چې الحمدلله زه ډېر زیات نن خوشحاله یم، زه په دې پوزیشن باندې خوشحاله یم، د خویندو ته چې کار کوم په دې افتخار کوم. هغه خویندې چې د ما صنفیانې وي او هجرت کې ژوند تېرو او ونه توانېدې چې خپل هغه تعلیم حاصل کړي، یا وړکتوب کې وادونه وکړلو، یا یې مکتبونه پرېښو، نو واقعتا د هغو ژوند خو ډېر زیات تریخ دی، ډېر زیات مشکلاتو سره لاس ګرېوان دی. او زه الحمدلله نن ډېره خوشحاله یم، ما یو څو کسان پېژني او دغه خدای تعالی زمینه ما ته مساعده کړې ده د علم په دغه باندې چې زه کولای شم. چې نن زه په مختلف میډیا کې یا نورو ان جی او ادارو کې کار کوم او د خپلې د خویندو د حقوق دفاع لپاره کار کوم او د هغو غږ چې ګوم، نو دا د ما لپاره افتخار دی او هغې لپاره واقع ډېر زیات خفه کېږم، ځکه د هغو ژوند صفر شو او زما الحمدلله ژوند مخکې پرمختګ یې وکړلو. دا خو ډېر زیات توپیر پیدا شو دی کې.
راځه یو بل موضوع باندې له تاسو نه وپوښتم. په افغانستان کې اوس هم ځینې داسې خلک شته دي چې فکر کوي د ښځو تعلیم ته اړتیا نشته دی. دوی فکر کوي چې پرته د ښځو له تعلیم او زده کړو نام ټولنه کېدلی شي چې بسیایي خوندي. البته دا د ځینو خلکو فکر دی، وروسته کېدای شي ځینې اورېدونکي هم زنګونه ووهي. خپلې لوڼې مکتب ته ناست یي ځکه چې دوی باور دا لري، دا باور اگر چې ناسم دی، چې ګوندې د نجونو تعلیم اړتیا ورته نشته، ضرورت ورته نشته، نه په اقتصادي لحاظ باندې دوی فکر کوي چې اړتیا ورته شته، نه په ټولنیز لحاظ باندې. تاسو د ښځې د یوې فعال د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه د دغه سې د فکر لرونکو خلکو ته څنګه ثابتولی شئ چې موږ اړتیا لرو چې ښځې زده کړې وکړي او تعلیم وکړي او په ټولنیزو چارو کې ونډه ولري؟
مننه، ډېر ښه سوال مکړلو. زمونږ کو ګورو نیمه نړۍ، مخکې ما یو ذکر وکړو د یو پروګرام د پښتنې فور پروګرام، نیمه نړۍ یعنی میرمنې د ټول دنیا یعنی د نړۍ نیمه حصه برخه ده، صحیح ده؟ که دغه نیمه برخه مونږ بې سواده کړو، بې تعلیمه کړو، نو دا به مونږ ته ډېر زیات غټه ستونزه مخکې هم وه، اوس به هم رامخکې کېږي. زه به ټولو نه مخکې دی، چونکې مونږ مسلمانان یو الحمدلله، زه به دوی ته د خپلو وروڼو ته دا پیام ورکوم چې تاسو که مونږ وګورو حضرت بی بی عائشه رحمت الله علیه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث په صحابه او تشریح کوو، یعنی یو مفکره وا. همدغه چې مونږ وګورو حضرت بی بی خدیجه رحمت الله علیه تجارت او تجارت کوو، همدغه چې مونږ وګورو حتی بی بی او نور چې اول یعنی په غزوه حق یو غزا کې د نرس په حیث باندې هلته شهیدانو ته اوبه ورکولې. نو اوس که مونږ وګورو که هغو د تعلیم ممانعت کړی دی، خو هم زه وایم چې زه مسلمانه یم، که زما پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ممانعت کړی دی، زه باید ولې درس وایم؟ نه، زمونږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم همیشه فرمایلی دی چې په ښځه او په نر باندې تعلیم فرض دی، او هیڅکله مونږ نشو کولی چې دغه نیمه نړۍ په کور کې کینو او تور تمبې شاته کینو. لکه چې مخکې هم ما ذکر وکړو چې که په یو ټولنې پرمختګ غواړي، د یو فامیل پرمختګ غواړي، نو نیمه نړۍ ته به تعلیم ورکوي او د تعلیم بنیادی دغه برخه ده چې یعنی به تعلیم په وجه باندې کول شي مونږ ډاکټران پیدا کو خزینه مونږ نرسان پیدا کو خزینه مونږ معلمان پیدا کو مونږ د ټولنې او د هر د ژوند په هر برخه کې مونږ یو 50% خزینه هم پیدا کو. زه یو مثال ورکوم، زه خپل سیاسره ما خپل خزینه ځنه شم کولای بعضی وخت چې زنارینه او تلار شم نارینه ډاکټر تلار شم نو څنګه دی مونږ ورونه به دا غیرتمن ورونه چوي چې ولا مونږ خواندې او دا خپل میرمنې نه پریدو چې دغه تلار شي تعلیم ته، نو تاسو به څنګه وکولای شي چې تاسو خپل دغه لورګانې او مایندې او خزینه او میرمنې تاسو ډاکټر ته بوځئ نارینه؟ آیا دا تاسو ته حجاب کوي؟ نه، دا امکان نشته دی چې تاسو بوځئ خپل ښځې. کومه کوشش وکړي چې په خپلو میرمنو او خپل خواند، حتی میرمنې زه بار بار ځکه یادوم چې سواد بې سوادي دومره زیاته شوې ده چې مونږ باید وواړو زمونږ وطن ډېر زیات ځپل شوی دی. مونږ باید وکړو چې هغه ښځې زمونږ میرمنې هم وکولی شي بې سوادي کورسونو کې برخه واخلي، او حتی هغه خط لیکل او خط لوستل او یو نقطه لوستل یو لوحه لوستل خو یاد کړي کنه. نو ورونو زما تاسو ټول نه د ما دا خواهش دی چې د اسلامي حجاب کې خپل خواندې کولی شي ویلېږي او تعلیم پرې وکړي. نو دا زمونږ د ټولنې دپاره څه چې ستاسو دپاره به هم ډېرې ستونزې او مشکلات چې تاسو نن سبا پرې لاس ګرېوانې حل به شي. مهرباني.
مننه آغلی امیری. یو خبره کیږي په افغانستان کې ځینې خلک وایي چې په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کار شوی دی د ښځو د حقونو په برخه کې، تر ډیره پورې پروژه‌ای انجویي بڼه یې لرله، په ښارونو کې عملي شوی دی او عملا په کلو او بانډو کې چې ښځې واقعا له ګڼو ستونزو سره مخ دي، هم له حقوقي پلوه او له حقوقي پلوه علاوه بېوزلۍ غربت ځپلي دي، مثلا په درنو کارونو کې ښکېلې دي، د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي، په بدو کې ورکول کېږي، ګڼې نورې دودیزې ستونزې دي. ول چې په دوی باندې ډېر تمرکز نه دی شوی، دوی ته ډېر کم خلک رسېدلي دي، په دې برخه کې څه وایي؟
ډېره مننه سوال هم ډېر مهم سوال دی چې زه همیشه خپل مصاحبه کې دا خبره خپله که مانه څوک پوښتنه مونی کې زه خپله وایم. زمونږ د 2000 یعنی کرزی صاحب د دولت چې کله حکومت راغی دولت راغی هغې نه وروسته ډېر زیات خبرې وشولې، وترې وشولې، فنډونه راغلل د ښځې د حقوق د مدافع او د حقوق دفاع او د جندر په نوم باندې دومره زیات فنډ راغی چې هغه فنډ که مونږ ورباندې ښه کار کولی زه فکر کوم چې پوره افغانستان به پرې جوړ شوی او ځکه چې پیسې ډېرې راغلې. خو زمونږ اساسي هدف د ښځو دپاره کار کول نو، د ښځو دفاع دپاره کار کول نو، د ښځو حق حقوق دفاع او د هغې غوښتنې او د هغې مشکلات را په ګوته کول او د هغې ستونزې حل لارې چارې دپاره پروګرامونه جوړول او پلان او عملي کول دا نو. نو ځکه زه ګورم چې په نوم باندې د ښځې په نوم باندې خلکو ډېر فنډ واخیست، که زه USAID دا هغې هم ډېر پروګرامونه وکړل، ډېر زیات په شورټ په ډېر زیات کم برخه کې کار کړی دی. که زه اوس خپله دلته په ننګرهار کې کار کوم، مخکې ما یو بله موسسه کې کار کوله د هغې په تو باندې د هغې په ذریعه باندې به زه ولسوالیانو ته تلم او هلته به مې کتل چې صفر دی. یعنی حتی زه چې هلته ما دغه کوله FGT فوکس ګروپ ډسکشن چې دغه مونږ ښځې راټولولي وو، د هغې د آګاهي د ښځو د حقوق د آګاهي او د نور صحت دپاره پروګرامونه کوو، نو هلته مونږ ته یو باسواده ښځه نه پیدا کېدله. یو داسې به یو خبره کېدله چې ولا یو انجو راغی، یو اداره راغلله او سروې وکړله او 4-5 دفعه راغلله او نور بیا مونږ ولیدل. خاص کر مومندري خلک جنکیانې تعلیم صفر دی، مکتب شته دی خو مکتب کې استادان نشته دی، مکتب ته د معلمانو تنخواګانې نه ورکول کېږي په وخت باندې ځکه استادان په کور کې کینی، او ډېر موسسات چې دي هم خپل کارونه په
ټپه اداره ته وایي. دا راته وایي چې تاسو اتمن لکه وویل چې تاسو کلو ته ځئ، هلته په اطرافونو کې له خلکو سره خبرې کړي دي، خصوصا د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې تاسو د مومندري یادونه وکړله، په شاوخوا کې مثلا ګوشته ده، خیوه ده، پورته خوګیاڼي دي، بېلابېلې ولسوالۍ دي، په دې کې خلک تاسو څنګه پیدا کړه؟ عام ولسونه څومره دغې ته چمتو دي چې غواړي نه غواړي؟ یعنی تاسو د ولس په نظر کې څه توپیر وینئ؟
ولا زه خو په خپله ما خپل کول چونکی مونږ د ملک صاحبانو کور ته تللو ملک صاحبانو به مونږ ته خزه ټولول او داغي په ترو داغي په تبار باندې به خزه او د جنکی ماسوم سره خبرې کولې. نو دو حوال د دو کوشش بداو چې یا مونږ ته بیسوادي یا باسوادي مکتبونه یعنی بیسوادي مکتبونه مونږ ته جوړ کړي یا مکتبونه چې دولت مونږ ته جوړ کړي او ډېر لرې سیمو کې پراته دي او معلومات نشته دی. نو مونږ ته به ویل چې لیا زه خدای تاسو د مونږ غټ وزارت معرف ته ورسوي چې جنکیانو به مونږ ته ویلي چې مونږ په خپل مکتب ته لاړ شو مونږ اجازه لرو په چادري کې مونږ اجازه لرو چې لاړ شو خو تا دلته د مکتب نشته مونږ نه لرې دی او واقعتا مکاتب ورنه لرې وو او بعضې چې مونږ وکتل معلومان پکې نه وو یو معلومه به یو ورځې راتلله لس ورځې به نه راتلله. نو د دې خاطر به د دې فامیلونه هم دو ته اجازه نه ورکوله. د جنکیانو د ښځو د مېرمنو دوه برخې ته ډېر زیات فکر و چې
مننه مننه تاسو به خبرې کوو اغلی اميري لیما اميري په نوم باندې یوې اوریدونکي زنګ وهلې دی له دوی به واورو مهرباني وکړئ ستړي مشي خبرونه ته له تاسو اورو.
مننه کوم ژوندۍ وزي وروره ما د څه په خبره تاسو د کوله چې دومره په اعلان خزي پیدا کیږي زموږ په افغانستان کې خو زموږ د خزي اقونه ته هیڅ معاملار نه کیږي خصوصا د تخار ولایت خزي ته کسمره په اعلان خزي راشي دی وطن ته کسمره خزي پیدا شي بیا زموږ کلیوالي خزي د دې ایر لاس او ګریوان سره مخ دي. دلته زموږ خزي ډیر په ناور حالات کې دي. دلته واخو رډي رضاعت زورې د لکړي ول چې کله دې ولسوالۍ ته مراجعه وکړه زما مشکل را ته حل کینو د دې د شایي پر مخ نه وړل کېدل دې ته هیڅ پام نه نه کېدل بیا هم د دې قضیه د کل خلکو سنگر خلاص کړه. نو دا بیچاره دې راتلو راتلو اتلو راتلو دې ولسوالۍ ته حکومت ته لاړ هیڅ باسات نه کېدل. نو ما د دې هون نو دې هیله ده چې دا ولې د دې موږ د خزو قسمه پالانی خزي پیدا شي قسمه سیاستوالي پیدا شي بیا زموږ خزي هیڅ د دې مشکلاتو د دې خبرو د دې هیڅ نه خلاصي دی نه لري.
تاسو له کوم ځای نه څنګه وهلې ده چې ولایت کراته وای د کوم ولایت نه؟
د تخار ولایت نه مې در سره اړیکه نیولې ده.
ستړي مشي له تخار نه مننه کوم چې اړیکه مو نیوله زنګ مو وه که چیرته دی مګا دی کلو باندو خزی خپل غږ دغه سیورورو راپور ته کی خبري وکي ل خپل فعالانو نه ل خپل سیاستوالو میرمنو نه او هغه چې د خزو په نوم باندې کار کوي روزګار کوي د تاسو په څیر پښتني وکي حق تنه وغواړي وریات کی ځان نو ډیر تغیر راتللی شي. په تخار کې په مجموع کې د خزو ژوند څنګه دی؟
ډېر د لاس ډېر په ناوړه حالات کې دي. ډېرې ځورېږي کورنۍ سره ډېر تاوتریخوالو سره مخ کېږي.
د اوریدونکي له تخار ولایت نه زنګ وهلی و مننه یې کوو. نو اتمن شمیم تاسو به یې خبرې اوریدلې هماغه پوښتنه وه چې دی وایي چې فعالان هم ډېرې دي په ملي شورا کې سیاستوالې ښځې هم ډېرې دي خو د اطراف د ښځو چې کله قضیې را مخې ته کېږي څوک یې ملاتړ او دفاع نه کوي او عموما په هماغه جرګو مرکو چې ډېر کله پکې د ښځو طرف ډېر په نظر کې نه نیول کېږي یا ماسې حل کېږي. مهرباني وکړئ له تاسو سره
ډېر زیات خوشاله شوم خوراکې دې پروګرام ته هم هرکلی درته وایم. افتخار مې چې دومره لرې نه د زنګ وهلی دی او دا پوښتنه دې کړی. خوراکې موږ خپل مبارزه صرف تر ننګرهار پورې نه ده محدوده کړې دي. موږ مبارزه د افغانستان په هر ولایتونو کې به همیشه همداسې جاري وي او ستا غږ ستاسو د خویندو غږونه چې موږ واقعتا ډېر زیات خفه کېږم چې ستاسو ستونزې ولې نه اورېدل کېږي. نو تاسو هیله مند اوسېږئ انشاءالله تعالی زمونږ هغه خویندې چې مبارزین دي په دغه کې تخار کې زه به هم ورسره اړیکه ونیسم. ما خویندې دي د تاسو هم خویندې دي هغې سره به زه دا ستونزه شریک کړم انشاءالله تعالی. ستاسو غږ زمونږ غږ دی زمونږ غږ ستاسو غږ دی. ستاسو په وجه نن موږ په رادیو آزادي کې ناست یو ستاسو غږ موږ جګو او زه نن ډېر زیات خوشحاله شوم چې نن تاسو خپله ستونزه خپل د خویندې ستونزه دلته موږ سره شریکه کړله. واقعتا موږ تاسو خدمت کې یو هیله مند اوسېږئ. موږ به تخار کې هم تاسو مبارزه همداسې جاري ساتو لکه چې په ننګرهار کې نور ولایتونو کې موږ ساتلې. انشاءالله تعالی ستاسو مشکلات به حلېږي او هغه ورځ به لرې نه خورې چې تاسو به هم زموږ غونډې ته د سرادو کې خبرې کوي او خپل د تاسو خویندې به تاسو نه سوالونه کوي.
شمیم اميري ما غوښتل له تاسو نه دا پوښتنه وکړم چې دی هغه خزی په افغانستان کې د قوانینو لمخې د غشته قوانین چې موږ لرو اساسي قانون دی او که نور له اساسي قانون په بنسټ جوړ شوي قوانین دي، په دې کې خزو ته برابر حقونه ورکړل شوي دي؟ مثلا خزی کیدلی شي چې محکمې ته ولاړې شي، که تاوتریخوالی ورسره کېږي ادعا وکړي.
بالکل.
په ټولنیز لحاظ باندې تاسو پوهیږئ چې د یوې ښځې لپاره دغه ټوله پروسه سخته ده، حتی یوه اطرافي ښځه نشي کولی چې د پولیسو ماموریت ته یوازې ولاړه شي. نو هغه به څه خپل عریضه وکړي، څه به له خپل ورور پلار تره چې ورسره بد چلند کوي وهي ټکوي د دې نه به شکایت وکړي. دغه سازمانونه او ټولنې چې شته څنګه کولی شي دغه سې ښځو ملاتړ وکړي؟ آیا د دوی قضیې د دوی په نمایندګۍ مخې ته وړلی شي؟ کوم داسې داسې ادارې او سازمانونه شته دی په افغانستان کې؟
ډېر زیات مننه سوال نه مې دې مونږ ډېر زیات انجوګانې، اگر چې ما مخکې خفګان هم دغه کړل اظهار کړل چې یعنې نه کوي کارونه، خو بعضې هم داسې هم نه ده چې بعضې انجوګانې نمونه باید مونږ نظر انداز کړو یا نظر نه وغورځوو. وومن فار وومن چې د ښځو لپاره کار کوي ډېر زیات، ته په جلال آباد کې خو چې ما لیدلې تقریبا ډېرې قضیې حل کړي دي او ډېر زیات مثلا بالکل مفت قضیې اخلي او مفت دا قضیې حلوي. نو کېدای شي چې دا د افغان وومن نتورک چې دا د ښځو شبکه ده، د دې سره هم کولی شي تاسو خپل ستونزې شریک کړئ. دا بیا مختلف ارګونه یعنی ارګونه ملي ده او نور د قضیې استوي چې تاسو هغې ته معرفي کوي. ولې نه داسې کسه دغه شي ادارې شته چې د دوه قضیې مخکې بوزي، خو کله چې قضیه راجستر کېږي باید خپله هغه کس موجود وي او هغه خپله قضیه په خپله راجستر کړي. واقعتا ستونزه خو شته، امکان نه لري چې یو ښځه د خپل د ورور یا د پلار یا د خاوند په خلاف یو قضیه ولیکي او لاړ شي. نو دا د موږ دپاره موږ چې سنتي ټولنه ده، موږ خپل فرهنګ او عنعنات او کلتور کې اول دا ده چې موږ د کور نه نشو وتلی. نو بیا دا خو امکان نه لري چې موږ کوم ستونزه پیدا کړو او بیا لاړ شو موږ دادګا ته یا دغه کې موږ خپل قضیه ولیکو. نو مخکې نه چې تاسو زما خویندو ته ډېر زیات مهمه خبره دا ده چې خویند کوشش وکړي چې تاسو په خپل کور کې په ډېر امن په مینه او په محبت سره اوسېږئ، او تاسو کوشش وکړي چې داسې کار ونه کړئ خدا نه خواسته چې موږ فامیل موږ نه خفه شي یا ورونه خفه شي. یا بعضې خبرې داسې شته چې موږ ورونه ډېر مثلا یو ورور وایي چې مکتب ته ځه، یو ورور وایي مکتب ته ځه، یو ورور وایي د دلته واده کوو، یو ورور وایي هلته واده کوو، په بدو کې ورکوو. دا واقعي مشکلات ډېر زیات دي. نو خویندو الله تعالی دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي چې دا ستونزې مشکلات آهسته آهسته حل شي. خو ما یو خاص خبره دا ده چې زه به خپل ورور نه دغه سوال کوم عذر کوم چې ورونه په خپل هم تعلیم وکړي او په خپل خویندو باندې هم تعلیم حاصل دغه کوي. که دواړه طبقې نه فامیل کې ښځه خاوند خور ورور تعلیم یافته وي، زه فکر نه کوم چې خدا نه خواسته داسې ستونزه پیدا شي. او دا زیات ستونزه او مشکلات او خشونت او دا تاوتریخوالی چې پیدا کېږي دا د تعلیم د کچې ټیټوالی دی، ځکه چې د یو بل سره داسې یو هم فکر نه اوسېږي او د دې په وجه باندې مشکلات زیاتېږي او حتی دومره دا ستونزه زیاتېږي چې په کور کې نه حلېږي. او خبره دا
مننه شمیم امیری، یو اوریدونکی لرو، دا بره واخلو چې د څه پوښتنه لري بیا وروسته بیا موتا او خبرو ته ادامه ورکو. له کابل څخه عزت زازه را سره په تماس کې دی، مهرباني وکړئ له تاسو اورو. ښاغلی زازه
سلامونه احترامات له زازه رادیو درنو کارکونکو او شمیم خورته تقریبا ما پوښتنه دا دی کلم چې مطبوعاتو کې مخصوصا د بحث را پیښېږي د ښځو په مورد کې، د ښځو د حقوقو په مورد کې، نو په جزوي مسایلو ډېر تفصیلي مباحث ترسره کېږي، لکه ښځې به مکتب ته تګ او ودونو کې ښځو سره تشدد یا وغیره. به کلو اطرافو کې چې جزوي څه مسایل شته دي په دې کې شک نشته او موږ د دې پلوي نه کوو، خو دلته ډېر څه چې مهم دي په هغې چې باید مرکزي بحث وشي. او دا شمیم خور ښځینه دي فعالان هغوی باید پرېکنده یوه تګلاره ولري. هغه جنګ ده، جګړه ده، او په جګړه کې حقیقت هم دا دی چې کلم چې نارینه تلف کېږي دا نارینه د یوې ښځې خاوند ده، او ښځې لومړی او تر ټولو مقدم حکم دا ده چې خپل خاوند له لاسه ورکوي. نو د جګړې په مورد کې د ښځو هغه غږ هېڅ انعکاس نه کوي او په دې ارتباط کوم تفصیلي بحث هم نه لري. حقیقت هم دا بیا هم تکرار نه شي. نو د ښځې دپاره به تر خاوند پورته بل حق کوم وي چې په دې جګړې کې د شل کلنه جګړه کې تلف کېږي، او دوی بیا اصرار په دې کوي چې دا حقوق هغه حقوق. زه فکر کوم چې د دا ټول حقوق چې دوی بحث پې کوي موږ د دې پلوي نه کوو چې ووایو چې دا ولاد خ کار روان ده. صحیح ده چې مشکلات شته، جزوي مسایل دي، خو هغه اصولي هغه اساسي مباحث کې دوی تر ډېر حده فکر کوم داسې د پام وړ کومه تګلاره نه لري. په دې ارتباط کې شمیم خور لږ رڼا واچوي. مننه رمضان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
مننه مننه اتمن به ورستا اغلی شمیم درته وایي څومره چې د موږ د بحثونو تړاو دی. په دې اړه به زه دومره ووایم چې په مخکښو ښځو پروګرام کې موږ له هغه میرمنو او ښځو سره خبرې کوو چې د ټولنې ټولنیز رغون لپاره یې کار کړی، اقدام یې کړی. د جګړې په اړه باندې د څومره چې دلته بحثونه کېږي په راډیو کې، جګړه یوه داسې ستونزه ده چې په مشخصه توګه ښځو پورې تړلې نه ده. قربانیانې یوازې د ښځو خاوندان نه دي، بلکې همدغه ننم چې د ملګرو ملتونو کوم رپورټ خپور شوی دی په هغې کې ویل شوي دي چې په ملکي تلفاتو کې یوه زیاته اندازه ښځې او ماشومان شامل دي، یعنی د جګړې قربانیان دواړه دي. او ښځې په دې برخه کې یو براتم لري چې خپله په جګړه کې مخامخ ښکیل نه دي، که څه هم د جګړې د پای ته رسېدو دپاره وخت په وخت د دوی غږ پورته شوی، د دوی خبرې پورته شوي، ټولنیز حرکتونه یې کړي دي. پاتې شو دا ستونزې، دا اساسي ستونزې دي. موږ که زده کړې ولرو، تعلیم ولرو، ښې کورنۍ روزلی شو، کله چې ښې کورنۍ وروزو میاندې باسواده وي، که اوس جنګ پای ته ونه رسیږي، که د دغه میاندو بچیان یو وخت کې باسواده رالوی شي او خپل بچیان په ښه روحیه رالوی کي، ډیره دا هیله شته دی چې هغه بچیان به بیا خپلو کې سره یو بل سره جنګ نه کوي. یعنی ښځې د ټولنې په عمومي ثبات، د ښځو تعلیم، ښځو ته حقونه او د هغوی زده کړې په عمومي ثبات کې رول لوبولی شي. یو بل اورېدونکي هم راخلو، بیا شمیم کټوازی ته وبخې، بیا شمیم امیری ته ورځو. مهرباني وکړي، مهرباني وکړي. څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
کریم خان امانی د زابل ولایت نه پاړي کې سره یم. تاسو او شمیم خور ته سلامونه، او ګران اورېدونکو ته هم سلامونه.
وعلیکم السلام، ستړی مشي.
خیر سلامت وسی. د خور څخه مې یو دوه پوښتنې دي. یو پوښتنه خو دا ده چې د ښځو حقوق پاک نه دی، وایي چې موږ څه ولایت لرو. وخت خبره صحیح ده، هر خور په ورور ګرانه ده، هر لور په پلار ګرانه ده، هر ښځه د نر ناموز ده. اقلا تاسو ورته دومره کړي دي که د یو چېرته تاوتریخوان راغلی ده. هیا یو زنانه او تم د یو نیک لار رو خودلې کنه، به خودلې ډېرې زنانه دي. میړه په حق حقوق کې ور واقعي خود یو خپل بو موزه کې وجه کړی دي. ما ډېر جو کې درې درې دي هغه میړه په هر ورته ولاري خودش زنانه همسته چې میړه عزت د میړه پوره حقوق ور کړای ده کنه، بیا هم د نه ورته میړه سره ژوند نو آیا داسې انسانانه هم تاسو خو دې دې کې نیږي کنه. تنه تاسو شنه خورنه ستاتې تعلیم پکړه وي صحیح ده. افغانستان ډېر یو غریب ملک ده، یو پاتې یعنی دا څلور رسیزه کې دي په مهاجرت کې، ډېر غریب او غربه خلک دي. چا تعلیم ته لاسرسی رای لرو، چا نه لرو، چا خپل هغه مشکلات طرف کو تر اوسه پورې په اطرافو کې کتا چې ورته ولسوالۍ کې حتی یو 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 زنانه چې د خارج نه راځي کور کې نه پرېږدي، اجازه نه لري. هغه به څنګه کولی شي دا خپل یو غږ وباسي تر رسنیو پر نیسي وسله؟ نو که دغه خویندې که نه چې خپل حق حقوق هغه په یو ګل ولاکه په سر لایشي، که داسې ډېر داسې عام داسې یو خبره راشي، نو دا خویندې به دغه بدبختۍ نه به خلاص شي. زه په دا ښه پوهېږم چې دغه مشکلات په افغانستان کې زیات.
مننه مننه. راځو شمیم امیری ته. له شمیم امیری اورو. د اورېدونکو دوه پوښتنې وي، د تاسو نظر پی اورو، بیا وروسته نور خپرونې ته دوام ورکوو. مهرباني وکړئ اغلی امیری.
ډېره مننه ورونو، تاسو مونږ خبرې اورئ، خوشحالیږم چې تاسو مونږ خبره دومره په توجه سره اورئ. د تاسو خبرې دي ډېر ښایسته خبرې دي. دا ورور چې خبره وکړله چې واقعتا د خویندې د ورونو د سر ګل دی، یا ورونه د خویندې سر ګل دی، یا پلار ګوره، هیڅ ورور یا هیڅ خور یا هیڅ خاوند یا هیڅ پلار هیڅکله نه غواړي چې خدا نه خواسته په خپل کور کې خپل اولادونو سره، خپل میرمنو سره، خپلو خویندو سره جګړه وکړي یا کوم تاوتریخواله پیدا کی. خو اول زمنګ اساسی ستونزه چې دا زمنګ د طبي تعلیم یعنی مونږ تعلیم کسه ټیټه ده. مونږ دا فکر کوو زه دا ورونه د خفانی شي زه د خزو طرفدار نه ما زه د سړو یا نارینه هم طرفدار یم او سرازم نارینه حقوق باندې هم خزه همیشه قربانی شي وي. زما فرض کا یو لسوالی کې چې ډیر زیات خپل بورم کا واستخار نه یو خور څنګه وهلې او بدخشان څنګه وهلې بدخشان کې ما خبرې کړې دي اټلې ما خپل لیدل دي چې یو خور یو ورور یو کس وجلې خدای نه خواسته دغه قرباني خور شوی ده خور مته کلان خور شوی ده یو ماما یو کس وجلې دي دغه خورزه یا دغه په بدل کې یو سنگيري بابا یا سنگيري سړی ته واده شوی. نو بعضې خبرې داسې دي چې مونږ هغې نه هېڅکله خپل هغه توجه فکر نه شو اړولی. که دا ورو خبره کړله چې واقعتا بعضې ځایونو کې ښځه هم ستونزه لري. نو محترم وروره خبره دې ډېره ښایسته ده ده ته خپل تاسو که کوم داسې یو ښځه ګورې چې هغه خپل خاوند سره ستونزه لري خپل خسر سره لري خپل ورور سره لري د مشکل اساسي مشکل چیرته دی مشکل چیرته دی؟ آیا تاسو ورته کومه ستونزه داسې جوړه کړې چې هغه نه قبلوي یا نه خوښوي؟ آیا کوم ستونزه هغې تاسو ته جوړه کړې ده چې هغه ستاسو د قابل یعنی د قبولیت وړ نه دی؟ تاسو کولی شئ چې ورسره کښېنئ مفاهمت وکړئ تفاهم ورسره وکړئ کښېنئ چې خورې ته ولې مونږ نه خفه یې په کومې خبرې باندې مېرمنې ته مانه خفه یې کومه ستونزه؟ نو واقعتا ستونزه شته دی چې دا کومه مېرمنه چې تاسو نوم خو ما نه اخیستله لیکن ذکر مو کړو دا ستونزه حتمي لري. د ستونزو نه بغیر فکر نه کوم چې هغه د خپل خاوند یا د خپل ورور یا د خپل نور د ماماګانو کاکاګانو خدمت ونکي. نو خپل ستونزه
دی بل اوریدونکو اغل شمیم ویل دا چې وخت کمیږي دی بل اوریدونکو ویل چې خځې ولې په جګړې په ختمېدو باندې تمرکز نه کوي دی وایي کله چې جګړې نو هیڅ سم نه وي هیڅ پر ځای نه پاتې کیږي. جګړه خو دلویل چې ښځو ته په دې وخت کې چې دوی د ښوونځي مکتب او نورو مسایلو په اړه باندې خبرې وکړي خدا ده چې دوی د جنگ د ختمېدو لپاره غږ پورته کړي. فکر کوي چې د ښځو غږ په دې برخه کې څومره موثر دی او آیا ښځو دا کار کړی که نه چې د جنگ د ختمېدو لپاره غږ پورته کړي؟
جګړه خو به مونږ هیڅکله جګړې قربانیان هم ښځې ډېرې شوې دي په دې جګړه کې که د افغانستان جګړه مونږ واخلو مونږ خپل ورونه قرباني ورکړې ده مونږ خپل خاوندان قرباني ورکړې مونږ خپل د والدینو قرباني ورکړې ده د جنگ قربانیان هم کدما ورونه شهیدان کیږي کدما ماماګان شهیدان کیږي که کاکاګان شهیدان کیږي که زما د وطن زلمیان شهیدان کیږي خو دما ورونه دي کنه دما سره څه تعلق خوشته کنه زه پرې خفه کیږم کنه او نشته دی دما عزت دما ناموس څوک وساتي؟ نو اتمی د جګړې خبره ولې نه کوو؟ نو الله تعالی دې وکړي چې دا سوله راشي او په امن سره مونږ ژوند وکړو دی مونږ ورونه چې نن ژوندي اوسېږي مونږ زمونږ عزت او دغه به یي که نه مثلا مقام به جېږي که نه مونږ جګړې پورې ځکه ډېر زیات نه دغه کېږو ځکه چې زمونږ تمرکز زیات تعلیم پورې دی. کله چې د تعلیم کچه زیاتېږي همدغسې به د جګړه فیصدي هم کمېږي لکه چې محترم ورور وفرمایلو چې تعلیم یافته میرمن یا مور چې دغه تعلیم یافته ټولنه تاسو ته ورکوي مثلا که یو تعلیم یافته مور وي نو هغه کولی شي چې هغه خپل زوی ډاکټر د هغې د لاس دغه تمانچې او د ټوپک په ځای باندې قلم لاس کې ورکړي. نو مونږ تعلیم باندې ډېر زیات کوشش او زمونږ توجه همدغه دی چې تعلیم یافته میندې چې یو تعلیم یافته مور نه تعلیم یافته کور او فامیل جوړېږي فامیل نه تعلیم یافته ټولنه جوړېږي. نو که هغه هیټلر خبره وکړو هغې ویلي چې ما ته تعلیم یافته میندې راکړه زه تعلیم یافته ټولنه درکوم نو زه هم دې ورور ته وایم چې ته ما ته تعلیم یافته مور راکړه زه درته دا جګړه ختموم زه درته دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله جګړه ختموم ځکه چې تربیه اول دې مونږ تربیه د مور د غېږ نه کېږي ما ته تعلیم یافته مورګانې راکړئ زه تاسو ته تعلیم یافته ټولنه درکوم جګړه درته ختموم د ما دا شرط دی چې که تاسو بیا جګړه په فامیل کې ولیدله تاوتریخوالی یا په ټولنه کې ولیدله یا په وطن کې ولیدله نو زه دا شرط درته تاسو ته دغه کوم چې تاسو تعلیم په خپل اولادونو په خویندو باندې وکړئ په اولادونو باندې وکړئ ټولنه تعلیم یافته کوي ستونزې حلېږي مشکلات حلېږي هېڅ مشکل به نه نه تعویل به وي نه معویل به وي او الحمدلله مونږ به هم نور هېوادونو غوندې یو کامیاب او پرمختګ او خوشحاله ژوند تېرو. ډېره مننه.
مننه کوو. زه هلمند ته به ورشو. په هلمند کې ځواک صاحب را سره وصل شوی دی له ده به واورو دی کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
سلامونه انت تاسو سلام او غاني ملني فور سلام ډیره جا ته مننه کوم انت محترم کته دی وځي چې په شهرونه کې دا اصول ډیره ډیره ده او راځي دا چې خلک خپل په لور او په خو باندې تعلیم کوي او ذکر باندې کوي نه یوازې مکتب هغه نور د انګلیسي کورسونه د کمپیوټر کورسونه مدرسې ته خپل خوندي او نور یې هڅه ده مثلا په شهرونه کې ډیره ده هڅه ده د کداغ چې خوندي لکه امریکا خوندي مصدرو په هلمند کې او په ډیر ولایت کې داسې خوندي شته چې هغه په هغې له لارې داسې خلکو ته باور ورکړی دی چې خپل خوندي او لورګانې مکتبو ته واستوي او په دغه بخش کې واقعاً داسې مېرمن ته ډېر سخت اړتیا شته یوه پوښتنه د امریکا خوند څخه مو دغه ده آتا محترم چې په ډېرو ښارونو کې ما لیدلی دی چې داسې مخکښ ښځې موږ لرو تر ډېر حده زموږ د خوندي تر بغلو باندې کار کوي یعنی هغه تر ډېره حده کار کوي څه وخت چې یا ولایتي جرګې ته ځي یا ولایتي شورا ته ځي یا د چې بل موقع ته رسېږي غټ چوکۍ پیدا کوي بیا دا خپل فعالیت له منځه وړي بیا خپل فعالیت دوام نه ورکوي بیا کوم کارونه چې مخکې کوله په دغه برخه کې بیا کار نه کوي زه وکین په دغه برخه کې ډېر اندېښنه لرم بیا دوی نور کارونه ته لاس واچي سیاست نو کارونه ته هغه بیا خپل په نورو که په دغه بخش کې جنابیان ته محترم دوی بلته خپل هغه زاړه کورو ته ادامه ورکړي ډېر به زه خوشحاله شم خو دوی په هلمند کې څو مخکښ ښځې ما پېژندلې چې څه وخت چې لوړو پښتو ته ورسېدلې یا ولایتي جرګې ولایتي شورا ته ولاړه انته محترم خپل کارونه دغه چې ممتاز پرېښولې هغه کارو ته ادامه ورنه کړو
مننه دواړه مهمې پوښتنې دي یوه پوښتنه دا ده چې ډېرې ښځې دغه خپل مدني فعالیت یا د ښځو د حقونو لپاره فعالیت د یوې وسیلې په توګه سیاسي چوکیو او نورو پوستونو ته د یوې وسیلې په توګه کاروي کله چې واقعیا یو پوزیشن ته رسیږي لکه هغه ښځه چې عادي فعالیت کوي او هغه ښځه چې په ولسي جرګه کې د خلکو استازې ده که په هماغه شدت سره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي د ولسي جرګې د استازې په توګه ښایي ډېره مرسته وکړلی شي ښایي ډېر کار وکړلی شي خو متاسفانه ځواک صاحب وایي چې دا هیروي او دویمه پوښتنه یې دا وه چې په ښارونو کې تر ډېره پورې ښځې ښوونځیو ته ځي مکتبونو ته ځي چې مخکې هم موږ پرې بحث وکړه ولې په اطرافونو باندې تمرکز ونه شي که شمیم امیری داسې لنډ ځواب د ښاغلي ځواک دواړو پوښتنو ته ووایي مهرباني
زوک سیپ ډیره مننه تاسو نه هم ډیره مننه واقعتا د زوک سیپ ورور د خبرو سره زه بالکل رضای ما او رضایت اختیاروم زمونږ د سیمې مېرمن شته زه خپل هم ډیر زیات خفای ما او همیشه زه خپل دغه خبرې چې کوم په میډیا کې په هر ځای کې زه خپل خوندونه ډیره ګیله مند یم ځکه چې دو اساسي هدف چې د خزو د حقوقو د مبارزه په نوم باندې کارونه شروع کړی دي او